ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان ګولایاز او د مو ټکنیکی ملګری نادری نکهلی او سلامونه ومني په ډیرس مل خان کې د پښتون ژغورنې غورغان هغه جلسه چې د ارمان لوري او د نقیب الله محسن د وجونکو پر ضد باندې کیږي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړوي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې درته جمهوري غږونه خبرونه وړاندې کوو. په لهر سو مخکې د 12 بجو خبرونه د ګل ایاز
تړي مشه لومړی د خبرونو اثر ټکی پښتون ژغورن غورځنګ د انفار اسماعیل خان کې جلسه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر د پاکستان په سفر دی او د امریکا دفاع وزیر ویل طالبانو سره د تشدد کموالي موافقه څخه هیله لري. اوس د خبرونو تفصیل پښتون ژغورن غورځنګ نن په ډېر اسماعیل خان کې جلسه کوي. د غورځنګ یو مخخ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیران استاذ علي وزیر بیګا مشال اړیدلی چې مقامي انتظامی ورته په رتا کولاچی میدان کې د جلسې اجازت ورکړې ده. خو د ډېر اسماعیل خان انتظامی په خار کې دفعه 144 لګولې ده. د ډېر اسماعیل خان مرستل کمشنر محمد میر بیګا مشال اړیدلی چې غورځنګ ته د جلسې اجازه ورکړې خو دفعه 144 په خار کې د امن او امان پر ځای ساتلو لپاره لګولې ده. غورځنګ له حکومت غوښتنه کوي چې د ارمان لوني او دا نقیب الله میسود د کورنۍ سره د انصاف وشي. دا جلسه په داسې حال کې کیږي چې پرون د ټانک یو عدالت د غورځنګ مشر منظور پښتون پښتین ته په دوه نور مقدمو کې هم ضمانت ورکړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لارې له تیرو 12 ورځو راهیسې تړل شوې ده. د شمالي بلوچستان ځایي چارواکو پرون مشوره وکړه چې وفاقي مالي ادارې اف بي آر له افغانستانه په راتلونکي مالګاډو بندیز لګولې دي خو نور وجوهات یې نه دي ښودلي. د غلام خان لارې تړل کېدو له وجې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. د پاکستان او افغانستان ځینې تاجرانو پر مشال اړتوي چې د دې له وجې مالونه خرابېږي او حکومت ته زر تر زر دا مسله هواره کړي. په غلام خان بندر له دوه کلونو راهیسې مخصوص تجارت کیږي. د پاکستان د نور برخو بشان په خیبر پختونخوا بلوچستان کې له سبانه د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول پاکستان کې د پولیو 10 کیسونه مخې ته راغلي چې لس پکې د خیبر پختونخوا دي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد محکمې یو چارواکي عبدالباسط بیګا مشال اړتوي ویل چې 28,000 د پولیو کارکونکي به ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي.
کمپین دے گا تو منڈے نے شروع کی 17 نا اور پتے کہ زموں کے کم ٹارگیٹ معشومان دی انٹر 5 ایئرز آف ایج اگا 6.7 ملین دی پٹرول صبح کی اور زموں گا تقریباً 24,000 موبائل ٹیمز دی.
د خیبر پختونخوا د روغتیا چارواکي وایي 13 کال د پولیو تازه کیسونه د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې مخېته راغلي دي. د دې په خبره د نور وجوهات ترڅنګ والدین خپل ماشومان ته د پولیو ضد اساس کو څخه انکاری دي. د سواد په منګوره کې د آل هوټل اسوسییشن په مالکان سیمه کې د ټیکسونو خصوصو پریکړه رد کړې ده. د هوټل مالکانو پرون په منګوره کې په دې لړ کې یو غونډه وکړه. د غونډې ته په وینا کې د هوټل اسوسییشن مشر زاید خان ویل چې د غسیمه جنگونو او سیلابونو ځپلې ده او د رعایتونو پر ځای تری ټیکسونه خصل کیږي.
ټوریزم سرویس د لیسنس نه د ټیکس نه انکار کوم. یو خدای چې 15 کاله دا کنډیویژن چې ده د مرکزی د صوبای ټیکس نه مستثنا ده. نو تخ سړی ته چې زبردنه بجلی کټ کم زبردنه ګیس کټ کم زبردنه اوبه کټ کم او زبردنه هوټل سیل کم نه مې راشه نن ټول سیل کا.
خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې رسو کې ویلي چې په سواد کې د ټیکسونو لګولو مسله به حل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرس د افغان کډوالو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو عمومي مشر به په څلور ورځني سفر کې له ولسمشر، وزیر اعظم، د بارونو چارو وزیر او نور چارواکو سره کتنه کوي. نوموړی به د پارلمان غړو، رسنیو او ځوانانو سره هم ملاقاتونه کوي او د دوامدار پرمختګ، د اقلیم د بدلون او د سولې ساتنې په موضوعاتو په خبرې وکړي. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی. د افغانستان خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندزو ولسوالۍ د حیدرخیل قوم د نشي توکو پر ضد قومي تړون اعلان کړي. دغه تړون پرون د حیدرخیل رسنیو ته وړاندې کړو. د حیدرخیل یو قومي مشر خان ولی مشال اړتوي ویل چې په خپل قوم کې د نشي توکو کاروباریان نه پرېږدي. تر دې مخکې د خوست د دو نور ولسوالیو کې قومي تړون شوی ول چې په هغو کسانو به جرمانی لګوي چې خپل انجونې اوالکان خونځیو ته یا سکولونو ته نه لیږي. د افغانستان د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په خار کلو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلی او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځای د جګړې په ښکېلو خوا وغه کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانونه کې په افغانستان کې د تشدد د کموالي موافقه امیدونکې ښکاري، خو خبرداري ورکړې چې دا له خطر پرته نه ده. مارک اسپر پرون د جرمني په میونخ کې امنیتي کانفرنس ته ویل چې اوس وخت را رسېدلی چې نږدې 19 کلنې شخړې ته د سیاسي حل موقع ورکړل شي. دوی ویل د سولې په خاطر ځینو خطرونو سره مخامخ کېدی شي. بلخوا د افغان ولسمشر له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا تړون شرایط لري او په راتلونکو څو اونو کې به پای ته ورسیږي. د امریکا فوجي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یو فوجي اډه سو توغندي لګیدلي، خو چاته پکې مرګ ژوبل نه داوختي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو وایند وایي دا راکټي برید د شپې درې نیمې بجې شوې. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. چین نن په دریمه ورځ هم د کورونا وایرس د کمیدو راپور ورکړی، خو د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلي دي چې دا له وخته مخکې خبره ده چې دا بحران به کوم لور ته ځي. د چین چارواکو نن د فروری په 14 ویل چې یو ورځ کې د کورونا وایرس له وجې 120 کسان مړ شوي، چې دې سره د مړو شوو شمېره 1450 ته رسیدلې ده. په چین کې په یو ورځ کې له 2000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي، چې دې سره د ټولو متاثرینو شمېره 18000 څخه زیاته شوې ده. نو د مشالې خبرونه اوس له اسلام آباد نا دا مشال ریو همکار احمد الله نا دا موسم حالو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات وو ویش. په بنو کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات شپږ ایش. په کوټه کې به کم نه کم منفی یو او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تاسو مونږه همکار ګل ایاز او د موسم حال مد احمد الرحمن اوریدو. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د غلام خان بندر پاړه باندې چارواکي وایي
افغانستان گاڑی یہ بند کری گی تمش کاروبار یا ادھر اور کوئی چیز اچھا بند کرا تھا پتہ نہیں لگی پیریوں نے بند کرا تھا بنگوں نے بند کرا تھا مہربانی دا اوشی چکی مو دا روڈ دا کھلا اوشی.
د پولیو پردت کمپین سبا نه پیریږي.
کاریم پلورونا ماشومان ته ویکسین ورکی په دې وجه باندې مشته دغه مشکلات ول دوی له موږ سره مرسته نه کول. نامرستی له وجه زخه ویکسین هغه ته نه ورسېدی، هغه وایرس راغی هغه ماشومان ول.
او د خبرونه په وګدو کې به ووري دمګه د خبرونه هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه راوړي. د دې تر څنګ دمګه د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پښتون ژغورنی غورځنګ نن د فروری په 14 په ډیر اسمر خان کې جلسه کوي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د ارمان لوڼی او د نقیب الله محسود د کورنۍ سره د انصاف وکړي او د منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم ټول کسان خوشی کړي. په دې اړه تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د ډیرا اسماعیل خان په رتا کولاچی میدان کې د خپلو حقونو د غوښتو لپاره جلسه کوي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پی ټی ایم یو مخکښ علي وزیر پرون مشال رډیو ته ویل ځایي انتظامی ورته د جلسې اجازه ورکړې ده.
بالکل مهرباني، انتظامی اجازه تر کړې ده او بالکل موږ کوم ځایونه ورته دی دې ته ویلو. هغه ځایونه خو نه کړه، خو د ښار نه بهر ته یو سټیډیم دی، هغه سټیډیم کې راته کولاچی سټیډیم دی، هغه کې د دې شي جلسې پروګرام اجازه تیرا کړی دی. نو وختن فوختن خو داسې مشکلات پیدا کیږي کله پرواکې زموږ ملګري نیولي وو او دلته هم داسې وختي تور باندې سره داسې خو نور داسې ظهور چې څومره دی ماحول ټیک روان دی. ملګري په غټ تعداد سره موجود دي، اوس هم په دې وخت باندې موجود دي. نو بالکل پروگرام کیږي او ان شاء الله پروگرام به ډیر خوندور پروگرام وي.
د ډیری اسماعیل خان انتظامیه پی ټی ایم ته د جلسې کولو اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې انتظامیه د حالاتو د قابو کولو لپاره په ښار کې د 1440 دفې د لګولو امر هم کړی دی. کله مو چې په دې اړه د ډیری اسماعیل خان د مرستیال کمشنر محمد عمر نو پوښتل نو هغه وویل
پی ٹی ایم د جلسې
درخواست کړې او موږ ورته په رتا کولاچی سټیډیم کې اجازه ورکړې. دوی د خپل غونډه وکړي تر څو چې د دفاع 1440 خبره ده نو هغه د هغو غونډو لپاره وی چې اجازه یې نه وي اخیستې. دوی ته خو د ضلعي انتظامی اجازه ورکړې نو بیا خو به ستونزه نه وي. د ډیری اسماعیل خان ډیپټی کمشنر وایي که څه هم انتظامیه د هر ډول امنیت ساتلو لپاره چمتو وي خو چې کله هم داسې لوی جلسې کیږي نو بیا د جلسې جوړونکي په خپله هم د خپلو غونډو امنیت نیسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي انتظامیه دوی سره تل دوه مخیتوب کوي، اول اجازه ورکوي بیا وروسته بندیزونه لګوي او د هغوی ملګري نیسي. پی ٹی ایم تر دې وړاندې د فبروري په 9 په لورالای او کراچۍ کې جلسې کړې وې. اولی وزیر پرون مشال لډیو ته وویل چې راتلونکي غونډه باید د مارچ په لومړۍ نیټه په 400 کې وي. پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته په شکمنو سترګو ګوري او تورونه هم پرې لګوي چې ګینې نور هیوادونه لمسوي نو ځکه هغوی د پوز پر ضد شعارونه ورکوي، خو پی ټی ایم دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې هغوی د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره خپل آواز اوچت کړی دی.
تاسو مشال لري ته وګی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتی لارې لته ورو دولت ورته تړلې شوې چې له وجي دواړو خواو ته تاجران سخت ستونزو سره مخامخ دي. په دغه ستونزو مبني د عمر وزیر راپور ورو
غلام خان باندې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي. تاجران وای غلام خان لکه پیریانو بند کړ چې ورته څوک هم علت نه خای. انتظامیه چارواکي هم وای افغاني گاډو باندې اف بی آر بندیز لګولې، خو د ریپورت او علت پاړه وای هیڅ ورته معلوم نه دي. د افغانستان یو تاجر انور زدران د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان لخوانه د افغاني موټرونو په مخ تړل شوی دی. موږ ویل دا چې د غلام خان په بارډر باندې کوم موټرونه روډ پاس لري او ته به دوی اجازه ورکړي چې دا مالونه دوی سده ویسي. ځینې اکثره داسې مالونه لکه کویله ده یا سبزي ده یا میوه ده که په لاره کې دوی نه په بارډر کې دوی نه ښکته شي دا مالونه ضایع کیږي خرابیږي. پاکستان دولت څخه مو دا هیله ده چې دوی افغاني موټرونو ته د غلام خان په لار باندې وړلو اجازه ورکړي.
مجیب داوړ وایي دولت دغه بندې زر لري کړي. د دوی اقتصاد یو ځنې ذریعہ ولې بندولې؟ غلام خان ترانزیت چا او ولې بند کړي؟ هیڅ ورته نه خدل کیږي.
د غلام خان چې کیم بند شو ویلې بند کړه دا تو روډینه خالی دي ویلې چې دا افغانستان ګاډي بند کړي دي. دمش کاروبار یا ودا راولو خو چې دا چا بند کړه دا پته نه لګي. پیریونی بند کړه دا بنګونی بند کړه دا مهرباني دا وشي چې کیمونو دا روډ دا کولاو شي د روزګار طریقې زرای جوړي شي. دا روډینه چوک سے خالی دي و افغانستان ګاډي باندې دي شامي روزګار یا ودا راولو دا خالص ته پوت شي.
غلام خان بندر باندې دغه بندې سپاړمو په میرامشاه کې دا بلا بلو چارواکو سره چې خبرې وکړې نو هر یو تایید کړه چې د وفاقي حکومت مالیه ادارې لخوا هدایت شوی چې افغاني ګاډي به غلام خان نه دننه پاکستان نورو خارونو ته نه ځي. خدای علت پاړه احسان نه وویل. دا انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته دوه وویل تر اوسه افغانستان پاکستانی ګاډي نه دی بند کړي، خو ورته یې په بیا بیا پیغام راستولې چې دوی دې بندې زر لري کړي. کنی دوی به هم پاکستانی گاڑی غلام خان باندې افغانستان ته داخله دل بند کړي. غلام خان ترانزیت 2014 کال نه د ضرب اعظم عملیاتو سره سم تړل شوی وو چې د دوه کالونو نه یو ځل بیا په مخصوص تجارت پیل شوی وو. خو د تاجرانو په وینا د 13-12 ورځو نه یو ځل بیا دغه تجارت په ټپه ولاړ دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د پولیو پر د پولیو پاړه باندې یو راپور تر تاسو پام راګرځو. په پاکستان کې د پولیو د رنځ د ختمولو لپاره له 1300 راهیسې هلې دلې روانې دي، خو پر ځای د دې چې د ګوزند وهنې پیښې کمې شي مخ په زیاتېدو دي. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم له سبا نہ ماشومان تا پولیو ساسکو ورکولو در بدن بہیر پھیلے گی. تفصیل نجیب عامر وڑا دے گئے.
ل سبانا د پاکستان د نورو برخو پشان په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د 15 کالو نه د کم عمر ماشومان ته د ګزړن زد د ساسکو ورکولو بهیر پیلېږي. د خیبر پختونخوا د پولیو د ادارې یو کارکونکي عبدالباسط د فبروري په 15 مشال لډیو ته ویل په دې بهیر کې به د یادې صوبې 6.1 میلیون ماشومان ته د غوټیمونه ځانونه رسوي.
کیمپین دے گا تو منڈے نے شروع کی تو 17 نا او پتے کہ زموں کے کم ٹارگیٹ معشومان دی انٹر 5 ایئرز اف ایج اگا 6.7 ملین دی پٹرول صبح کی او زموں گا تقریبا 24,000 موبائل ٹیمز دی دا شان دے سرا فکس ٹیمز دی پر ٹرانزٹ پوائنٹس مان دی ٹیمز دی او ٹوٹل چکم زموں گا ورک فورس جوڑی کی چاغ بغیر جو کے کار کے 62,000 دے.
په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونه لتیرو سو کلونو راهیسې روان دي، خو پر ځای د دې چې د پولیو ټغر ټول شي لا په غوړېدو دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې یو بل مشر ډاکټر ندیم جان پرون مشال رادیو ته د اوسنی کال د پولیو د مثبتو کیسونو په اړه داسې ویل.
اوس پورې ولس کیسه په ټول پاکستان کې 2000 کال رپورټ شوی دی. په کلس کیسونه د خیبر پښتونخوا دي او نور کیسونه هغه د بلوچستان او د سند دي.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا د ادارې چارواکي وایي تیر او سخت کال د پولیو زیاتره کیسونه په لکی مروت ضلع کې مخې ته راغلي دي. دوی وایي د دې بېلابېل وجوهات دي چې په کې د کورنیو لخوا خپلو بچو ته د پولیو د ساسکو نه ورکول هم شامل دي. د سرای نورنګ یو ځایي مشر حاجي عزیز الله د فبروري په 15 مشال راډیو ته ویل خلک د ناپوهۍ او کم سوادۍ له وجې دا کار کوي.
نو دوی په ځین کې دا خبره ده چې دا پولیو ویکسین یا پولیو قطرې چې کمی دي په دې کې یو ملاوټ ته یا څه بله خبره ده او دوی چې کومه ده دینه زیات تر انکاري دي کنه ریفیوزل ډېر زیات نو دې وجه نه دا مسائل زیات پیدا کیږي.
خو د ټانک د سیمې یو ځایي مشر او مدني فعال احسان بیټنی مشال لاډیو ته ویل د پولیو پر وړاندې د حکومت د ناکامۍ نور وجوهات هم شته چې په کې د واکسینو خراب کیفیت او زړېدل هم شامل دي.
د پولیو ډیر وجوهات خو یو وجه دا کې دی سي چې دا ویکسین یا ایکسپایری یا بلدای چې دا سټوریج خیال نه ساتل نو په دې وجه کې دی دا صحیح خیال نه ساتي. خو چې تر څو پورې د ما معلومات یې هغه دادي چې دلته په خلکو کې پوها کمه ده مذهبي او عنصروم دا وجه کې دی سي په دې سیټي نه چې کوم لری کلی دي په هغه کې دا اسلامي مدرسې او دا شونه ډیر زیات دي او هغه د الته اثر رسوخ ډیر زیات تا په دې وجه باندې دا رښتیا دي چې دا مور پلار په دې وجه باندې د هغه خلکو په وجه باندې انکاریان دي او دا په لکی مروت شي دي په وجه دا کې سونه الته زیات دي.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه د فبروري په 14 رسنیو ته ویلي وو حکومت د پولیو د رنځ ختمولو ته ژمن دی او په دې لاره کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
تاسو مشال لري ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان نورو برخو په شان د بلوچستان په 3 لو کې د پولیو ضد کمپاین سبا شروع کیږي. په دې کمپاین به کې بعد 15 لکو زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. ایوب ترین یې تفصیل راکړي.
په دې ترڅ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر مسعود جوګزی وایي چې د انکاری ماندو او پلرو له امله تیر کال په پاکستان کې د پولیو څخه د ماشومانو د مزور کېدو شمېره یو سلسلور سلویشته رسېدلې وه.
یو خدای دې سي په ګر پاکستان کې د پولیو وایرس لوډس کم دی هغه ډیر زیات شوی دی. دغه وجه دا دې سي مرز خلکان د 15 ماشومان سي دي هغه ته ویکسین دې رسېدلې سي ویکسین ورسېږي نو بیا وایرس دی هغه هر ماشومان کی بیا ورزی اور انفیکشن کی اور پہ انفیکشن کی مداسی وسی سی میں ماشومان سے متاثر سین اور نیم ماشومان سے بھی آگا بچاؤ سی نو لہٰذا ریفیوزل سے کم دی انکاری پلورونا بھی آگا ماشومان تو ویکسین اور کی نو پدی وجہ باندی مرشد آگا مشکلات ول دوی لو مرد سر مرست نہ کول نہ مرستی لو وجہ زخا ویکسین آگو تو نو رسی دی آگا وائرس را گیا ماشومان ول
پر دے محل تا بلوچستان نام تو علی مدین مولانا انوار اللہ خان خانی ویلی دی چند مندو پلورو سمیداری جوڑی جی چاخ وقت پولو ماشمان تا پراتلون کمپین که دا پولوی زد ساس کی هارو مرو ور کری
کامیابی چه دا جی دی که خودیر مراحل دی اول بنیادی کردار چه دی پا دی که دا مور اپلار دی اوی لپا کار دا دی چه دا بچو سر آوی خوالیو که دا یو بیماری دا دا دی نخو انکار نیشته چه پولیو یو بیماری دا بدا مازوری دا اور عموما بچی چه دی آغای متاثر کی کشنیان بیا دا هم خلقو تا معلوم دا چه کلن دا پولیو مهم شروع شوه دی د دې بیماری کې ډیر کمې واقع شوه. نو موږ چې یو طرف ته د خپل بچو لپاره د خراس کولو د لباس یا نور علاجونه وغیرہ کو او خیال ساتو، خو خبره ده په هغه کې د پولیو قطرې ورکول د هم د والدینو باندې د خپل بچو یو فریضه ده چې قطرې ورکي.
بل د خبره ده د ونی ورده چې تیر کال په پاکستان کې یو ځل بیا د پولیو کیسونه زیات شوي وو او یو څلور څلوېښت ماشومان د دې څخه مضرو شوي وو. په دې کې د بلوچستان ایالت دولس کیسونه هم شامل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سوات په منګوره کې د آل هوټل اسوسییشن په ملکنډ سیمه کې د ټیکسونو اخیستو پریکړه رد کړې ده. د هوټل مالکانو پرون په منګوره کې په یوه غونډه کې وویل چې دغه سیمه جنگ او سیلابونو ځپلې ده او حکومت ژمنه کړې وه چې په دغو علاقو کې به ټیکسونه نه لګوي. په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
منګوره کې د آل سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زاهد خان هنګامي غونډې ته وینا کې ویل چې دا وخت ټول سوات کې 2500 نه زیات هوټل دي چې پکې نیغ په نیغه تر 30000 زیات کاروندان په روزګار دي او سیمې ته لوی فائدہ رسوي. ولې د بده مرغه حکومت په بیلابیلو طریقو د هوټل مالکانو څخه ټیکسونه اغستو نوټسې ورکوي، دوی بچري هم دغه اونه مني.
ما یو له څنګه غسه د ټیم نه ریجستریشن اعلان دی، دا قانون دی، دا سمري نه پاس چې ډیول ریجستریشن باندې کیږي. زه د ټوریزم نه ولې رسنو عالم زدا فوڈ سیفٹی اتارٹی نے ولے سنوالم اس پہ کلہ کنٹینٹل ہوٹل تے نوٹس راغلے جے تخپر ادارہ زمون سر اسلام آباد کے رجسٹر کتا ادارہ زمون سر رجسٹر نہ نو پدی و جمن چے د سو د ٹوریزم سروس د لائسنس نہ د ٹیکس نہ انکار کو نو یو خدا دے چ پنز کالا دا ملکن ڈویژن چے دا مرکزی د صوبائی ٹیکس نہ مستثنا لے نو تخ سڑی تے جے زبر نہ بجلی کٹ کم زبر نہ گیس کٹ کم زبر نہ اوپر کٹ کم او زبر ہوٹل سیل کم نہ میرا شنن ٹول سیل کا
دے منگولے دے اوبل ہوٹل مالک ابراہیم وای چې سوات کې بدمنۍ او سیلابونو د هوټل صنعت ته لوی زیان رسولی. اوس هم په سوات کې د ترهګرۍ له وخت زیان شوي هوټل شته، ولې دولت دوی ته هیڅ قسمه مرستې نه دي ورکړي. بیا د ټیکسونو اغستو هیڅ جواز نه جوړیږي.
2005 کې چې زلزله راغله، په 2007 کې چې دهشتګردي راغله، په 2010 کې چې په سوات باندې سیلاب راو، تاسو چرته ورځ د سوات دی هوټل ولا ترخ کړی شي چې سوسه مشکلات دي. تاسو چرته ورځ د دوسر همدردی کړی دا چې تاسو یا نقصان شوی دی یا موږ تاسو سره د درسیو کو یا د دوسر سقس په امداد وکو، نه یقینا چې دوی نه دی کړی.
په غونډه کې د هوټل اسوسییشن یو بل غړي حیات خان ویل چې د سوات ټولو هوټلو کاروندان په دا اړه متفق دي او دوی به د حکومت په ضد احتجاج او نور هلو ځلو کې په اتفاق وي
چې دوسر به موږ سنگ په سنگ ولاړو. دا یو واحد وکړي چې هوټل بندول نه دي، که سړی راځي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان څو ورځې وړاندې پېښور کې د سوات تجارتي اتحادیې چې پکې د هوټل اسوسییشن صدر هم شامل و سره ملاقات په موقع ویلو چې د ټیکسونو او نورو ستونزو په اړه به په کابینه کې په دغه اړه بحث کوي او د حل لاره به را وباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اورګرو قبیله دلی ته ورزو. د دغه دلی مدني فعالان وای چې دغه تسکولونه خوشتاه خو په سکولونو کې په خاص توګه د جنکو په سکولونو کې مشر استادانی یا هډ ماسټری نشته او په کار دادا چې داسې هډ ماسټری وګمارل شي چې د جنکو په زده کړو کې وده وشي. تفصیل طارق ورکزی راکړي.
د میرکلم خیل اوسیدونکو عیسی خان اورکزی وای د سیمې په خوانزیو کې تعلیمي حل زلې او نور چارې تر کالونو راهیسه لا هډ ماسترو بغیر چلولې کیږي چې بده سره نه یوازې د ادارو په کارکردګي بلکې د ماشومانو په مستقبل هم دی.
دا ډېر زیات تر کې دا د کی ځای په استاد باندې نظیر په مشومې باندې به نظیر و اغه لکه په ریواج په سټه په هر څه پوي وي. دا د سره د سکول د علاقې ترقی کې نو حکومت د مو د غوختره چې د کوم هډ ماسټرې کوم سکولونو کې نوې مهرباني وکړي چې دا زر ته زر پوره کړی شي.
د سیمې یو بل مدني فعال محمد نکیر اورکزی وای کا حکومت واقعي هلته تعلیم ته وده ورکول غواړي نو بیا دې د نجونو په خوانزیو کې هډ ماسترانو تعیناتي او نور مسلو حل کولو ته خصوصي توجه ورکړي.
مو د غوړو څخه زنانو تر هم د
حلقان و برابر تعلیم ملاو شی والے سے علم خز ہنر باند پارزے اوبل سے کم خزارے آغا دمو معاشرے کے ڈیر بہترین کردار دے کے والے سے آغا معاشرہ جوڑے کلت سے دا سڑیم تعلیمی و دا خزم تعلیمی نو دا معاشرہ بیا ډیر ښه قائمیږي.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر زید الله شاه وای د نجونو په خوانځیو کې د هډ ماسترانو تعینتی نشي کولای ځکه چې هغلته د موجودې عملې اهلیت د چوکۍ لپاره برابر نه دی او له بل ځایه ضلع ته د ډیوټا لپاره څوک د راتګ زړه نه ښه کوي. چارواکي زیاتوي که حکومت د نورو ضلعو استادانو ته د ډیوټا لپاره خصوصي مراعات اعلان کړي نو یاد مسله حل کېدای شي.
کالجونو پر ستوان دے نو دی تحریو ملازم تا ایوا تنخواہ اضافی ملاوی گی پا میاشتے کے آغام دی وجہ جدل تحاو کہ وہ خلق نوکری کئی راضی ہو نو دا نمونہ انسنٹو کا حکومت وی کی نبیہ پاسبل دے
تر دی ورستا دا مسئلہ میں جکل سینیٹر اورنگزیب اورنگزیب مخی تاکی خودالا نو حاغو ویل پا سیما کی یوازی دانا بلکہ نور هم دا تعلیم او صحت بلند کی زائی خلق ستونزی لری چه حکومت ور سرا دا فاٹا انزمام پا وقت دا حل کی دوش منع کرے وا خولا هم ندی عملی شوی. سینیٹر اورنگزیب اورنگزیب زیاتوی دا او یوشمیر نور مسئلے با دیر زل یو زلی بیا حکومتی مشاران تروندی کوی چه حل یہ رو باسی. پاورگزو کې د نارینه په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضعیت ډېر خراب ده ځکه چې هغلته په ټولو ضلع کې د هلکانو لپاره د لوړو زده کړو 25 او نجونو لپاره 9 های سکولونه دي. همدغه رنګ د سیمې په 493 تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېر 3000 او 1500 دی چې پکې تر 10000 پورې زنانه زده کوونکي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. 15,118. 13,580. اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخونکې ده خو له خطره خالي هم نه ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د جرمني په میونخ ښار کې خبریالانو ته وویل چې د 19 کلنۍ جګړې سیاسي حل پکار دی. نور تفصیل فرشتي جلال زین اورو.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسیټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانېږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسیټډ پرس اژانس ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبه څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند سي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بل یکشنبه چې د فبروري 22 ده عملي کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړسي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړې سي په ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارکس پر د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبه په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هر ممکنه هڅه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کېدونکې دي. د 12 بجو د خبرونو لنډیز د ګلیاس ناورو.
پختون ژغورنې غورځنګ نن په اډر اسماعیل خان کې جلسه کوي. د غورځنګ یو مخکښ خو په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر میگا مشال اړه چې مقامي انتظامي ورته په رتا کولاچی میدان کې د جلسې اجازه ورکړې. خو د اډر اسماعیل خان انتظامي په ښار کې دفعه 104 څلوېښت لګولې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر تجارتي لاره له تیرو 12 ورځو راهیسې تړل شوې. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکو مشوره لیدلې چې وفاقي مالي ادارې اف بي آر د افغانستان په راتلونکو مالګاډو بندیز لګولې دي، خو نور وجوهات یې نه دي ښودلي. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې له سبا نه د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په روان کال کې تر اوسه په ټول پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي چې لس پکې د خیبر پښتونخوا دي. د سوات په میکور کې د آل هوټل اسوسیشن په ملکنډ سیمه کې د ټیکسونو د اخستو پرېکړه رد کړې ده. نور مالکانو پرون په دې لړ کې یوه غونډه کړې. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې رسو کې ویلي و چې په سوات کې د ټیکسونو لګولو مسله به حل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرس د افغان کډوالو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته رسېدلې دي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر به په خپل څلور ورځني سفر کې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د افغانستان خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندیزو ولسوالۍ د حیدرخیلو قوم د نشه یي توکو پر ضد قومي تړون اعلان کړی. دغه تړون پرون حیدرخیلو رسنیو ته وړاندې کړو. د افغانستان د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې دیني عالمانو، قومي مخبرو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلو او جماعتونو کې د سولې ته پیغام رسولو لپاره پرون درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د تشدد د کموالي موافقه امیدونکې ښکاري، خو خبرداری ورکړي چې دا له خطر پرته هم نه ده. مارک اسپر دا څرګندونې پرون د جرمني میونخ امنیتي کانفرنس ته کړې. د امریکا فوجي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یو فوجي اډه څو توغندي لګیدلې، خو چا ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
د ګولایاز نومو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي طالبان په افغانستان کې یو قوت دی او امریکایي پر ضد د 2001 کال راهسه خپل عملیات جاري ساتلي، خو تر اوسه یې په خاتمه کې کامیاب نه شو او بل اخر یاد ملک سموده وړاندې طالبانو سره مذاکرات شروع کړل. او خو خبر دا دی چې امریکا او طالبان د فروری 13 نیټه نه د 2 ورځې لپاره په جنگ بندۍ سلا شوې دي او امکان څرګندېږي چې د فروری په 9 دواړه خواوې امن لوزنامه لاسلیک کړي. رسپانه لیکي د افغانستان اولس د 13 لسیزو راهسه د بدمنۍ سره مخ دي. د ایوی اوګدی مودی وروسته داسې حالات پیدا شوي که په صحیح توګه ترې ګټه پورته کړې شو نو په افغانستان کې ورسره امن راتللی شي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي د سویلي اسیا امن د افغانستان امن سره تړلی شوی دی، خو له بده مرغه یاد ملک د 13 لسیزو راهسې د خانه جنگي او بدمنۍ سره مخ دی، چې له وجې نه صرف د افغانستان اوسیدونکو د ډیرو زیاتو ستونزو ښکار دي، بلکې په دې منطقه کې ورسره په مکمله توګه امن هم ناراضي. ورسپانه لیکي امریکا په افغانستان کې د یو اوږد جنگ وروسته د طالبانو سره مذاکرات شروع کړل او په یو بل تورونه په لګولو سره دا خبرې اترې په میاس کې د ځنډ ښکار هم شوې، چې له وجې دواړه خواوې سره نتیجې ته نه رسیدل. خو اوس امریکا او طالبانو د 2 ورځو لپاره په جنگ بندۍ اتفاق کړی، کوم چې یو ښه پرمختګ دی. ورسپانه لیکي که امریکا او طالبان امن لوزنامه لاسلیک کړي او دواړه خواوې پرې په ایمانداری سره عمل وکړي، نو نه صرف په افغانستان بلکې په دې سیمه کې ورسره هم په مکمله توګه امن راتللی شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان دا بیان چې په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوی دي ته تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي اسفندیار ولی خان په هغه مشرانو کې ناراضي چې په غیر د تحقیق کولو څه بیان ورکوي. دې کې څه شک نشته چې حکومت د عملیاتو له وجې د ملک نه تر ډیره حده د وسلوالو خاتمه کړې ده او په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډران په افغانستان کې ووجلې شو، چې له وجې طالبان نور هم کمزوري شوي دي. خو دې هر څه باوجود تر څو چې صوبایي حکومت له خوا څه بیان مخې ته نه وي غلی، تر هغه وخت به خلک د ویر ښکار وي. ورسپانه لیکي د اسفندیار ولی خان بیان که صحیح نه وي نو غندنه یې پکار ده، او کنه واقعي وسلوال بیا منظم کېدل شروع شوی وي نو حکومت دی وایي چې نوبت دې ته ول را ورسېدو او تر اوسه یې ورلا پر ضد څه کاروایانې کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ غورځنګ یو مرکزي مشر محسن داوړ د خپل غورځنګ د غوښتنو په دوی د غداري تورون لګول کېدو په اړه یو مقاله لیکلې ده. بلخوا ایف پی خبري ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ګل پر ورځ د افغان کډوالو په دغه هیواد کې د څلوېښتو کالو پوره کېدو په مناسبت یوه غونډه کېږي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده دراوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له شمالي وزیرستان نه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومېنټ مخکښ محسن داوړ مقاله خبره کړې ده. هغه لیکي دوی د تیرو دوو کالو راهیسې د خپلو آئینی حقونو لپاره سړکونو ته راوتي دي. داوړ وایي دوی د هیواد له پوځه احتساب غواړي ځکه چې د ترهګرۍ جګړه کې تر ټولو زیات پښتانه اغېزمن شوي دي. داوړ وایي د دوی کمپین د عدم تشدد پر اصول ولاړ دی او د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه دوی د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي، خو بیا هم د دوی فعالان له ځورونې، بندیز، گرفتاره او پزینو وختونو کې لوژنې سره مخامخ دي. دا ور لیکي د جنوري پر 28مه پولیسو د دوی د غورزنګ مشر منظور پښتین د غدارې د تور په سر ونیولو. موسین دا ور لیکي ترغه یو رسپس دغه د گرفتاره خلاف احتجاج کې ده هم ونیول شو. دا ور تور لګوي د دې روش سموار د عمران خان منتخب حکومت نه بلکې پوز دی. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې پوزي جرنیلان لسه یریږي. لیکوال لیکي د پوز لپاره د دوی غورزنګ ته د ګواخ پستر ګټل کیږي ځکه چې دوی د پوز په وګد مهاله پلانونو کې خند جوړوي. لیکوال لیکي د دوی غورزنګ له طالبانو سره د پوځي مرستې مخالف دي چې د پوځ لپاره یو چیلنج دی. محسن داوړ وایي دوی د پوځي عملیاتو، د عدالت پرته وژنو او د بې ګناو کسانو جبري تختونو درول غواړي. تر هر سمخ کې دوی له ترهګرو سره د پاکستانی پوځ د مرستې او درولو غوښتنه هم کوي. بلخوا د پاکستان پوځ له دې تورونو نه انکار کوي. بلخوا ای ایف پی خبري ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش نن د اتوار په ورځ اسلام آباد ته په یو غونډه کې د ګډون لپاره ورزي. ملګری ملتونه وایي دغه غونډه به د هغو ملیونونو افغان کډوالو یوه یادګیرنه ورکړي چې په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو څلوېښت کاله پوره کېدو په مناسبت دغه غونډه به سبا پیلېږي. اژانس د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوالې ادارې د ایشیا د څانګې مشر اندریکا رټوټې لخلیلي کې دا وخت مهم چیلنج دا دی چې د دغو کډوالو کوربتوب ته د دوام ورکولو په برخه کې د پاکستان مرسته وشي او ځوانان افغان کډوالو ته هنر او تعلیم ته رسایي ورکړل شي. پاکستان په نړۍ کې په زیات شمېر کې د کډوالو کوربتوب کوونکو هیوادونو څخه یو دی چې پکې شاوخوا څلېرویشت لکه رجسټرډ او غیر رجسټرډ افغان کډوال میشتي. په دغو کې ډیری په کیمپونو او یا بیا د کرایې په کورونو کې اوسیږي. په پېښور کې د کډوالو یو بازار کې شاوخوا 15,000 دوکانونه د افغان کډوالو دي، خو د هغوی حیثیت مستقل نه دی او له پاکستان نه د وتلو لپاره ورته وخت په وخت مهلت ورکول کیږي. اجانسی کې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې دغو کډوالو ته به د پاکستان شهریت ورکوي، خو دغه متنازع موضوع باندې د ځینو غوسه را وپارېدله، نو ځکه پرې تر هغې پس څه نه دي ویل شوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډان ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې جماعت الدعوه مشر حفیظ سعید ته د بند سزا ورکړل شوې. له دې فیصلې داسې ښکاري چې پاکستان هغه پالیسۍ کې بدلون راوستی چې په یوه ډله بندیز ولګوي، خو د دې باوجود په بل نوم فعالیتونه کوي. نور تفصیل فرخند اسد نه وو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل یو اداري کې لیکي د جماعت الدعوه مشر ته سزا اورول یو مهم پرمختګ دی. په لاهور کې د تیر چار شنبې په ورځ د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوو کیسونو کې یو لس کاله سزا واوروله. هند پر حافظ سعید تور پورې کوي چې دغلته له وسلوالو ډلو سره د حملو په کولو کې مرسته کوي. نوموړي ته دا سزا په داسې وخت کې اورول شوې چې نن د فبروري په 14مه د ترهګرو د مالي سرچینو او تورو پیسو سپینولو مخنیوي نړیوال ادارې ایف ای ټی ایف غونډه پیلېږي. د ادارې پاکستان د ترهګرو مالی سرچینو خلاف د سم کار نه کولو له وجې په خړ لیست کې اچولې او په دې غونډه کې به پرېکړه کوي چې له دې لیست یې وباسي او که یې تور لیست ته ور واچوي. حافظ سعید پروسه کال د جولای په میاشت کې په دې تور نیول شوی و چې ترهګرو ته مالی سرچینې برابرولې، خو هغه له دې تورونو انکار کړی دی. لشکرې طیبه چې له جماعت الدعوه سره تړاو لري په کشمیر کې زیاته فعاله ده او د توجه مرکز په تیرو وختونو کې کشمیر پاتې شوی دی. بلخوا د حافظ سعید وکیل ویلي چې د هغه موکل ته د ایف ای ټی ایف د فشار له وجې دغه سزا وربل شوې ده. ورځپاڼه لیکي وسلوالې ډلې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمالول یوه ناکامه ستراتیژي ده او د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر دې پالیسۍ سختي نیوکې لري او د حافظ سعید غوندې کسان د خپلو ګټو لپاره استعمالول به پاکستان ته هیڅ ورنه کړي، بلکې په نړۍ کې به یې یوازې کړي او د ترهګرۍ خلاف پر مبارزه به شکونه پیدا کیږي چې له وړاندې ځینی نړیوال هیوادونه پاکستان ته په دې لړ کې د لا زیاتو کارونو کولو وینا کوي. په پاکستان کې بل خبره دا هم ده چې دغه هیواد حکومت د جماعت الدعوا غونتې ډلې خو غیر قانوني وګرځوي، خو د دوی مشران او نور کارکوونکي ښه په آزاد خپل فعالیتونه ترسره کوي او ممکنه ده چې کېدای شي حافظ سعید ته سزا ورکول په دغه پالیسۍ کې یو څه بدلون راولي.
اردو د افغانستان خوست ولایت ته. د افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو اړوند د هدرخیلو قوم د نشه یي توکو پر خلاف قومي تړون وکړ. په دې اړه تفصیل نجیب الله الو خیل نورو.
د هدرخیلو یو قومي مشر خانوري ول دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشایان او د نشه یي توکو کاروباریان نه پرېږدي.
موږ قومي تړون داسې کړی دی ټول مشرونو زوانونو کشرونو مولایونو د خپل خور ناسیم خردار بلو سیم خردار دمنه چیزا دا که چرسیون پودوریون ششه والا دب نکی که بیای وکرل بیا نو کرسیزو کاره برود وطن که خوست که اسمال خلپ و رسوله که نپریگد.
ده هیدر خیرو ده قومی شورا مشر ملک ولی محمد هموایی که سوک پکلی او قوم که ده نشهی تو که پا استعمال یا پیر او پلوربونی ولشی ده قومی عربکی پا واسطه حکمت تسپاری.
ده کلک من منی کری دی در خیلو قومی شورا دی عربکی و مو امیرون تم وظیفه ور کړی چې په هر ځکه پیدا کړل او توسه به دولت ته سپوره دا په سلسله په سمال خیلو رسیدي او په مندزایو برسیدي دا تړون ټول مشترک مون دا کړای ده.
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیل قوم مدني فعالانو رونه اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستي او یو ګډه پریکړه هم لیکلې ده. د یاد سیم یو ځوان رشید الله همدر د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
چې د درخیلو په حدودو کې چانه شی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره بیا هم دوی د تور ته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کورس وزول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د قلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضې د نشي موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولۍ شربتون روغلي د انداشن ستنې دي دغه په خاطر مم د پریکړلي کې و مدالي کلی د چاوي به پرته د ډاکټر د توصيه نشي مواد په خلکو نه پلوري.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی ول کسان د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ کې تر ډیره خلک د علم په غاڼه سنبال دي، خو بیا هم د نشي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زده د تړون هر کلی کوم او نور خلکو ته نور ولسوالۍ ته نور ولایتونو ته د تړون باید الهام په توګه باید وکړول شي ترڅو نور قومونه هم راویښ شي او ورته تړونونه رامنځته کړي.
بلدوری ته د خوز اسماعیل خیر او مندوزه ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانیږي چې د ولس په ملاتړ تر ډیره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
همدا ولس کولای شي زموږ سره کومک وکړي په دې برخه کې هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي او تجارت کوي استعمالوي کدا ولس زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله العزیز په سلو کې 100% بداد مانځي.
یاد دیوی تر دې مخکې د خوست د دوه نورو سرحدي ولسوالیو شمال دوه مونده او ګربز ولسوالیو اوسیدونکو هم د قومي تړونونو لارې پریکړه کړې و چې نوی ښوونیز کال کې به خپل نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل وي او کچار دې قومي پریکړو سرغړونه کوله دیوه اندازه مادي جریمې په خوا کې به د قوم خلک ورسره د کلیوالي او قومي اړیکو پالل پریږدي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان پکتیکا په اورګون کې د دینی عالمانو قومي مخاورو او مدني فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړ. په دې کمپاین کې نه یوازې خلکو ته د سولې پیغامونه رسوي بلکې د جګړې لخکې لوغاړو هم غواړي چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې نرموالی راولي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلي په کلي او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د اورګون یو قومي مشر تاج محمد مشال راډیو ته وویل
دلته مو په اورګون کې اوس په یعنی د اورګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی دی او د کلي په جماعتونو باندې ګرځو خلکو ته مو دا پیغام تر یو حده پورې ورسوو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مدنی فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او استوال طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدنی فعال رحمان الله مخلص هم وایي له دې کمپاین یې موخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ اوچت کړي او د یوې سوکاله ټولنې غوښتنه وکړي.
له دغه کمپاین مو خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې سوله بدبختی ده، د بدبختې جګړې خو ډېر ځوانان راته قرباني کړل، ډېر ماشومان یتیمان کړل او ډېرې ښځې پکې کونډې شوې. راځئ نور د یوې پایدارې سولې پر لور ګام اوچت کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دیني عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې له طالبانو سره د سولې د یوې ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک کېدونکې هوکړه به مشروطه منځپانګه ولري. د امریکایي لوري په وینا طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالۍ څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
افغانستان کې پاتې کیږو. ورزو ننګرهار ته د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي وروسته له هغې چې سیمه یې له داعش ډلې پاکې شوي زیات شمېر کورنۍ خپلو کورونو ته ستنېږي خو کورونه یې ویجاړ پراتې دي. حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه کورونه دې ورته بیا ودان کړي. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په ډېرو سیمو کې تر امنیت وروسته اوس ژوند حادي حالت ته راګرځېدلی. ګڼې کورنۍ خپلو سیمو ته ورګرځېدلي، خو د سیمې خلک وایي چې کورونه یې په جګړو کې ویجاړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د سیمې یو تن اوسېدونکی رحمت الله له حکومت نه غواړي چې د کورونو په ودانولو کې ورسره مرسته وکړي.
هغه غونډه ورانه ده، یو کور هم پکې دی کې روغ نه دی پاتې. اوسه پورې څه مرستې دي؟ خاص مرستې دلته نه شوي، بس امنیت دی خو مرستې دا شوي نه دي.
د شاولی په نوم یو بل تن وایي چې اوس هم په سلګونو کورنۍ د ویجاړو شوو کورونو له امله په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. دی هم له حکومت نه غواړي چې د خلکو د کورونو د جوړېدو تر څنګ دي په هسکه مینه ولسوالۍ کې نورې بنیادي پروژې هم پلي کړي.
دلته د اکثره خلکو کورونه ویجاړ دي، د تېر جګړو د مینځه ویوړو نو هغه نشو کولی دلته راشي. یو څه خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه ناڅه جوړ دی.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل هم مني چې په هسکې مینې کې د بیا رغونې په برخه کې زیات کار نه دی شوی، خو وایي چې د بیا رغونې په موخه سربې بشپړه شوي او تمه څرګندوي چې زر به یې چارې پیل شي.
په دغه منطقو کې نو دا پنځه کاله شپږ کاله داعش او طالب په دې باندې واکمن وو. په دې ځای کې ښوونځي او روغتونونه، سړکونه، پلونه، بندونه، څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي. نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې به دغه ټولو شیانو کارونه شروع کېږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بېرته خلک راځي او مېشت کېږي به انشاءالله وادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی بیا وایي چې ولایتی اداره ژمنه ده چې د نورو جګړو ځپلو سیمو تر څنګ هسکې مینې ته هم د بیا رغونې په برخه کې خاصه پاملرنه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس په خاغلې د ونې د خبرونې جمهوریت غږونه. اوس هم ونې د خبرونه جمهوریت غږونه په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې درولې چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی. د دې لړ بل خبرونه د پاکستان مسلم لیگ نواز علی او مشر جاوید هاشمی د مبارزې په اړه ده. په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات جاوید هاشمی ورکړی دي چې مشال ریډیو یې په خپلواک او سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. راځي چې ورو جمهوریت غږونه.
دا د پاکستانی سیاستوال جاوید هاشمی ملاتړی دی. شعار ورکوي یو زړور سړی، نور جواب ورکوي هاشمی هاشمی. دا تشه یوه سیاسي یا جذباتي ناره نه ده، بلکې شاته پورا پس منظر دی. هغه دا چې جاوید هاشمی شایي د پنجاب د ګوتو په شمیر کسانو کې یو وي چې له 1978 کال راهیسې د پاکستان له هر واکمن سره سیاسي ډغره وهلې ده. نوموړی په 1948 کې د ملتان په مختوم رشید کلی کې پیدا شوی. نیکه او پلار یې د پاکستان د جوړېدو د تحریک پر مهال په مسلم لیگ ګوند کې وو. زیږیدنه او روزنه په یو سیاسي کورنۍ کې سوې. همدا وجه ده چې کله په 1978 کال کې زده کوونکو د پاکستان په لروبر کې د جنرال ایوب خان د فوجي امریت پر ضد پاڅون وکړ، نو جاوید هاشمی په شل کلنۍ کې په دې تحریک کې شامل سو. نوموړی هغه ورځ یادوي.
په ملتان کې زمونږ یو زده کوونکی ملګری شهید شو، نو په دې لړ کې مونږ احتجاجي مظاهرې وکړې او زه دوه ځله د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې ونیول شوم او بیا د جنرال یحیی خان په حکومت کې هم گرفتار شوم.
څنګه څنګه جاوید هاشمی په عمر لویدی ورسره فکر هم پراخېدلی. د لوړو زده کړو لپاره له ملتانه لاهور ته ولاړ، په پنجاب یونیورسټي کې داخله واخیسته. دا وخت پنجاب پوهنتون د ځوانانو د سیاست مرکز وو. نوموړی د جمعیت اسلامي د ځوانانو سازمان اسلامي جمعیت طلبه له پلیټ فارم د یونیورسټي د یونین مشر سو. دا د 1901 لسیزي لومړی کلونه وو. پاکستان په دوو برخو ویشل شوی وو. د اقتدار واګي د پیپلز پارټي د بانی ذوالفقار علي بوټو په لاس کې وي. جاوید هاشمی د بوټو د حکومت پر ضد په ډیره فعال ځوانانو کې وو. د ده په اړه مشهوره ده چې هغه د چا لحاظ نه کوي، چې څه پر زړه وي هغه پر خوله راوړي. یو مثال یې د جاوید هاشمی له ذوالفقار علي بوټو سره د ملاقات دی.
د ذوالفقار علي بوټو صاحب د حکومت کولو په انداز کې فاشیزم او فستاییت وو. ما مخامخ هغه ته وویل چې تاسو فاشیست یې. هغه ځواب راکړ چې زه فاشیست نه یم، بلکې تاسو ته د فاشیزم تعریف یا تشریح معلومه نه وي. ما ورته وویل چې زه د فلسفې طالب علم یم او د فاشیزم تعریف هم راته معلوم ده، خو زه به په تاریخ کې دوه کسان درته یاد کړم. یو د ایټلی فاشیست واکمن میسولینی او بل د جرمنی هیټلر وو، خو درېم فاشیست د دې زما مخې ته ناس ده. خو بوټو صاحب زما پر دې خبره زیات غوسه نه شو.
د جاوید هاشمی په وینا د دغه لیکول لپاره د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې پر د تر څلور سوه زیاتې مقدمې جوړې شوې، چې پکې د بغاوت او قتل مقدمې هم وې.
د بوټو صاحب په واکمنۍ کې زه د لاهور په شاهي خلا کې بندیوان شوم. د پنجاب او ملتان چې څومره جیلونه دي په هغو کې بند کړل شوم. تشدد هم را باندې وشو او ډېر سخت ووهل شوم. زه به د وورې پر بلاک هم سملول کېدم.
په 1908 کال کې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله. جنرال ضیاءالحق ته د ملګرتیا لپاره د بوټو د مخالفینو ضرورت و او هغه جاوید هاشمی ته وړاندیز وکړ او ومنل سو. جنرال ضیاءالحق هغه د ځوانانو د چارو وزیر کړ، خو یو کال وروسته هغه ځکه استعفا ورکړه چې د ده په وینا جنرال ضیاءالحق په درې میاشتو کې د انتخاباتو کولو وعده پوره نه کړای سوه. له فوجي حکومت تر جلا کېدو وروسته د جاوید هاشمی بیا بدی ورځې پیل شوې.
د جنرال ضیاءالحق صاحب په واکمنۍ کې پر ما د جوړو شوو مقدمو نوعیت داسې وو چې پکې زما اوخه مشر ورور او زما د کورنۍ نور غړي جیل ته واچول. پر ما هم مقدمې جوړې شوې چې ما پکې ضمانت وکړو.
په 1988 کال کې د الوتکې رالوېدو په پیښه کې جنرال ضیاءالحق ووژل سو. په پاکستان کې لس کلنه مارشله پای ته ورسېده. جمهوریت بحال سو، انتخابات وسو او د پیپلز پارټي مشره بېنظیر بوټو وزیر اعظم سوه. جاوید هاشمی په مسلم لیگ ګوند کې شامل سو. بیا تر شاوخوا یوولس کلونو پورې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز حکومتونه جوړول او راپرځول. جاوید هاشمی د دې رقابت قربانی سو، څو ځله ونیول سو او خلاص سو، خو بیا 1999 راورسید. جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم کړ.
په لنډ ټکو کې د پسمنظر تر بیانولو وروسته زه غواړم تاسو خبر کړم چې پوز د آخري اقدام په توګه کنټرول اخیستی دی چې دارنګه د نورې بې ثباتۍ مخه ونیسي.
جاوید هاشمی د نواز شریف په کابینه کې وزیر و. جنرال مشرف د نواز شریف تر څنګ د مسلم لیگ نور مشران ونیول چې پکې جاوید هاشمی هم و. هغه وروسته خوشی کړل سو. جاوید هاشمی د 2003 کال د اکتوبر په میاشت کې بیا ځکه ونیول سو چې هغه په خبري غونډه کې یو داسي خط پډاګه کړ چې د پوینا په پوچ کې دننه افسرانو د جنرال مشرف پر ضد سیاستوالانو ته لیکلی وو.
جنرال مشرف زبونی ولم او تقریبا سکم شپک کالی په جیل کې وساتلم. هغه پر ما د بغاوت مقدمه وکړه او هغه هم په جیل کې دنن را باندې وچلوله. په جیل کې هم دغه سکم شپک کاله په قید تنهایی کې وساتل شوم.
دا د جاوید هاشمی د ژوند تر ټولو اوشت او تریخ قیدو.
نواز شریف چې په دې نږدو کې جیل ته واچول شو هغه راته وویل چې مونږ یې لومړی شپه په همهغه کوټه کې وساتلو چې تاسو پکې وئ. هغه وویل چې هغه خو ډېره ویرونکې کوټه وه. ما ورته ځواب ورکړو چې میا صاحب زه په دې کوټه کې سکم دوه کاله ساتل شوی یم. ما به خپلو ملاقاتیانو او کورنۍ ته نه ویل چې زه تر کوم حاله تیریږم.
جاوید هاشمی نه یوازې زندان ته واچول شو، په ذهني توګه د ماتول لپاره قید تنهایی کې وساتل شو، بیا کوشش وسو چې هغه په بدني توګه هم مات کړي.
جسمانی تشدد هم ډیر را باندې وکړو. زما سر به له دیوالونو سره په زور زور ووهلو. په جنوري فروری میاشت کې یعنی په سخت یخ کې به زما په کوټه کې یخ او بر اپري خودلې، خو زه به مجبور وم چې پکې ووسیږم. د سکلو لپاره به داسې اوبه راوړلې چې رنګ به یې تک تور او د سکلو قابله به نه وي. دوه درې ځله داسې وشو چې دوی به له درختو لختې را پرې کړې، سترګې به یې راوتړلې او زما په وهلو به یې شروع وکړه چې ورسره به زما بدن تک شین شو.
بلاخره په 2008 کال کې د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودري د جاوید هاشمی د خوشي کولو حکم وکړ. د لاهور کورټ لکپت جیل مخې ته د جاوید هاشمی پلویانو کلونو وروسته د خپل مشر چهره ولیده. دا فکر کېدلې چې د جیل کړاوونو به د جاوید هاشمی حوصله ماتې کړې وي او لراوتلو وروسته به د پوځي حکومت پر ضد سخته لهجه نه استعمالوي، خو هغه د جیل په دروازه کې خپلو پلویانو ته برعکس تقریر وکړ.
موږ مبارزه جاری ده او د آئین تر واکمنۍ پورې به دوام وکړي. موږ پوځي حکومت نه منو او هغه وخت به په آرام کښینو چې دوی مو له واک نه وي پسې اخیستي.
جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان، ذوالفقار علی بھٹو، جنرال ضیاء الحق، بینظیر بھٹو، جنرال مشرف او آن د خپل ګوند یو مشر شاباز شریف یا خو جاوید هاشمی زندان ته واچولی یا یې ورباندې مقدمه جوړ کړې، خو هغه جذبه کمه یوه ده چې جاوید هاشمی د هر دور له واکمن سره ډغرې ته هڅوي.
جذبه ایک ہی تھا کہ ایک انسان کو اس کی جو
خواہش ہے آزادی کے ساتھ جذبہ میں دعوی انسان چې د خبرو کولو کوم خواہش لري هغه ته دی دا حق ورکړل شي. د وینا آزادۍ مو ورناخلی، هغه پرېږده چې خپل خبره وکړي او دا بیا ستاسو خوښه ده چې د هغه له خبرې سره اتفاق ونه کړئ. د وینا آزادی د جمهوریت بنیاد دی. زما په فکر له دې بغیر پاکستان نشي پاتې کېدای. د دې هیواد سرحدونه هغه وخت مضبوطېدای شي چې وړو سبو ته د برابرۍ پر بنیاد حقونه ورکړل شي. جمهوریت زموږ یوازینی طاقت او قوت دی.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه جمهوری ژغونو کې مو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو مشر جاوید هاشمی تر نیمې پیړۍ هم د زیاتې مبارزې حال واورېدی. په دې مبارزه کې هغه په وار وار جیلونو ته تللی، نظر بند سوی، جلسی مظاهرې کړي، وزیر جوړ سوی، خو وروستی پیغام یې هم دا و چې د پاکستان قوت او طاقت جمهوریت او د وینا ازادي ده. تاسو دا خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پوری زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم. شاد او آباد اوسئ.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.